بسیاری افغانها و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن د اګست 15مه واک ته د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. دا چې د طالبانو درې کلنه واکمني څه ډول وه، په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو او ادارو لخوا څرګندونې او تبصرې شته چې په دې اړه درته راپورونه لرو. خو راځي پیل د دې سات په خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونه ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د WFP په وینا د مرستې بله 4.2 میلیونه څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونه څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سه شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% سلنه نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل په کارتیناو سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګیدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګیدلی و چې دوی مهار کړی او په کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګیدنه کې مالی زیان ډیر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره دایره شي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو راځو د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمني نورماله یا عادي ونښي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې نن د اګست 15مه واک ته د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هم وایي چې د طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه وریاده کړي چې د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې د دوی یو شمېر تګلارې دوی ته د منلو وړ نه دي. تفصیل سفیولا ستانکزی.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي، خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره خزو انجونو سره په چلند کلکی نیوکی کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړي. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا خزو انجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مقرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. سباندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل، خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي، افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
و موریدل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغو درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي، طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړې.
ډیر څه د لاسه ورکړل، هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځ لاړه د افغانستان نو وتل. نو دا په خپل د دې معنی لري چې د منځ لاړو. نو دا کوم ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا درې کلونو په خوات حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پوښتنه دارم چې کیږي چې درې کاله کافي وخت ده، په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نه شو؟ تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغذ سیاسي اپوزیسون یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر
نه دی هغه د پاره منطقې هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملی منطقوي او نړیواله اجماع نشته ده. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خېخوا تند روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملی او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خېخوا ته نه دی روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنې لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا د هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړې لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملکي قانون اساسي نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي، یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دي کې شک نشته چې د افغانستان قوانين مخکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي، اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځي ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو.
پنځلسمه د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و، ځکه دا د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړله. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ، هر څه ولاړله. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی، او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتګ ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتګ ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د ډیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل، او همدارنګ د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت لمنځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونه او د سیاسي پالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان لاسرسی کم کړ.
نن د طالبانو درې کال پرسو سه افغانستان کې حکومت کوي، نو تبا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بل خصوص دي ښځو انجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ په خبره ده. نو زموږ لپاره د ښځو لپاره په ټوله معنا وخت نه ده، دا درې کاله ښې ورځې نه وي ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي. بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه، په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلېده، هغه په اصلاح هسته یې جوړه کړې په ډپارټمنټ کې. د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي، ټول ډپارټمنټونو څخه، ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن پنجشنبه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او ولسي وګړي وایي چې لا هم د ناامنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دو کلونو په تیرې دوی لا هم په کور کې د خور غم تازه دي.
بخشای سهیر په خانه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه لته لسم ټولګي فارغه شوی او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سن
په 1401 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوی و او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وي چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهید شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینې سخت دردیدلي او بیلابیلې ناروغۍ ورته پیدا شوې.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پېښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پېښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشول عملی 450 کسان مړه او یو 340 نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره ښځې او نجونې وي. خدا نه لومړی حمله وو نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 28مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تنه افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراز د 2023 کال د اګست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي. خوب خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل په دې راپور کې نمونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې 14 وشلې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښتل. نو ټول ولس د امنیت د نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته، امنیت نشته دی.
مرموزی وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي. نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خود یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت نارامه وي اوس نسبي امنیت لري. خوښ دی وایي چې د طالبانو پر راتګ سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکي موسی ازادي راډیو ته وویل.
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، اوس شکر دی هر څه جوړ روغ دي. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دیقانان خپل کارونه کوي. زموږ سیمو ته ډېر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي. خلک خوشحاله دي او شکر دی امن دی. خلک راغلی امن نه او ډېر خوشحاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتی وضعیت ته ښه کېدو معنی نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شنواري ازادي راډیو ته وویل.
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دو دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده داسې ناخوالی ونه نزیږي چې د هغې جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیې ته ډېر ستونزمنې.
د ادعا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نوموړی د غراز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي.
د هغې تر څنګ کوم فزیکي امنیت چې دوی یادوو هغه هم هغه امنیت و چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی و. او اوس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسېدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډېرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هره ورځ یا یوه ورځ وتلې د باندې عملیات کیږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړپوړو چارواکو باندې په دفاتر کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نښه کي هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که مونږ اوس وایو چې مونږ امنیت ټینګ کړی، دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدفی وژه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ور یا سرتیری ور د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کېږي، وژل کېږي، دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له درېو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی. نوموړي ویلي وو چې یو شمېر استخباراتي شبکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. حمدالله فطرت په داسې حال کې په افغانستان کې د بېساري امنیت د ټینګښت دعوه کړې چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لسګونه حملې کړې چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د داعش موجودیت او فعالیتونه طالبان جدي ګواښ نه بولي، خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو او بېلابېلو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې. هغه ډله چې د طالبانو حکومت وایي جدي ګواښ نه دی او دوی ځپلې. د طالبانو د دې ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، ملګرو ملتونو د روان کال په یو دوو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې ویلي وو چې د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي وو چې په دې موده کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسله واله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غراس په کابل کې په شیګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د غراس د روان 2024 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې وویل چې د دې کال د جنوري، فبروري او مارچ په میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 48 ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو یاد چوله واد افغانستان نورستان نړۍ دیکھو لگانو کا حیران نورستان.
د سرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه به وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار لنو لسو نه بیا يم څخه تر 2024 کال پورې یادښتونه د کتاب لشبارون که او مؤلف سره شهیدلی یو.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلو کلن دورې د پایلې کلیکلو څېړنیز پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنۍ نه ولونه دي را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډک سلر
سمات چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تېره اونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایسار پجگ غرو کی لہر خوان نورستان نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستان نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستان
د نورستان په مرکز پارون کې د نخترو او ځنغوزیو په اسمانڅکو شنو ونو د پوخل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
افغانستان نورستان نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستان
مشاعرے تا ل کابل او گونڈی ولایتونو پلسگونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدون کو بو شور او د نظم وین کو د خوګو او زړه راخون کو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وه. د ډیره شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خدای ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه په زړه راخون کو الفاظو او تشبيهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللې خوږژبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستان چې خلا د نور د سره تشبيه کم او بد د زمزم سره هوا د نور د سره تشبيه کم یو بل رقم تکیخ دی او یو بل رقم فضا دا د ازمکه خو جنت سره فضا د نور د سره تشبيه.
مزاحیه شاعر رمضان سائم چې تلی شیرونه او نظمونه د غوندو او مشاعرو د خوخی او خندا سبب کیږي. ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیریال او خکلی هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښیم امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او دولسونو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو ګڼو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نورو ځانګړتیا او شعرونه وایي.
نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستان نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستان پرول کا کانتے وعدا کوا ما برگے ما ٹال دے رازی درتا سیال بندا ٹول جہان نورستان نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستان ایسار پجگ غرونو کے ہر خوان نورستان نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان
مشران ملګرو وختونه ده چې د اخري بیت د لاس په پورته کولو سره ورسره بدرګه کوي
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چانا نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جا گغرو خولا دے زانتا پام را اڑا والے تو یارد ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروسته د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو د سورې لمن شعر لرو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
نسره لمشوم ثوب دی دوی وګې می پر درانې دی هغه پند پند کاړي شوبل شوي احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکی گی نہ رجی گی نہ تتی گی پیو بل کے گٹ وڈ شوی سی فرق کولی نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چی وڑا وم دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کے حس کرل خامارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پرنی متنو پمی زړه تسکینی دنا پویالو ویالو گبینو پمی روح آرامی دنا دیکھو سر سپینو بوتا بمی حیث ہم زړه کی دنا کجامی وی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگی دلنا زکویر دا بلتون و دکه لبابکا اوزه یه فرق که ولی نشم ها درون کانه بکوم وی چیلا لگر علویشوم پا دتر می زوریدم پی غلطو می شرم شرم پا وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می که دکرکا لحر کس با ویریدم لخپل سوری به می حمزه ریگ دیدما ریگ دیدما او زه فرق کولای نشم ها درون کانه بکوم وی چی مصری شهین استریگه فواری وی فواری وی دللی پنکاش و دیمرو ورور پیغل وریندارا هی نو چو خودکی دلی کلی و پس پیر تندی می تویا لمی چوب خزرده می چپ بزر دربیگی پتندی می ور بلیگی حوزه هیچ ویلی نشم خلمی چوب خزرده می چپ بزر دربیگی پتندی می ور بلیگی حوزه هیچ ویلی نشم شبال شبال احساسات می پر حاغ پندی زفش ول چی وڑا مڈیر کلو نا چی شیبا شیبا ڈیری گی نا کمی گی نا چچی گی او دکھو دڑی پا گلدان کی لما دا ببرے خده چی تزوی خوشبوی آن تروات پوری رسی گی او هر درد دی پا وجود کی ملومی گی چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړې یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باک یې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2003 کال پورې یاداشتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز، پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری وه. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت بیا درلودی، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه؟ او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او را اخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز سوی؟ او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي؟ او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوی؟
لی مسریر
د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت و د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي هلمند ته ځي د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکی نظرونه وایي او خبرې کوي او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس موقعیت یې حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی اوس څونه غصب شوی دی د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوې دي د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنی دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او تاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و شپږ دروازې درلودلې اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی ودان شوی دی البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 19 ته رسېدلی دی
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې کسان دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پال ډیر غښتلي ډیر با فرهنګه ډیر ژبور او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیری دي باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي د لیمه سریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک دا چې زموږ په کړو وړو کې زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو زموږ فکرونه یې ځپلي دي او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ده تاوان رسولی دی طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې خو د هغه وخت سوچوالی سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغېز څه دی
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتک پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنی زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته. مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر مځکه او آسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیز پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتاب به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټي لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تریاورو
دا کتاب اګاتا کریسټي لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي نول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکي له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسه لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟
دا به د کتاب لستونکي لستونکو ته د کتاب ورستۍ برخه کې پډاګه شي او دا غټه پورستۍ کې پرانیستل شوې ده. د جنین ولونو د مطالعې وګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکي نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پای ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنین اولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نوولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نکړي، نوول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاص یې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کرسټي له وچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کرسټي انګریزه لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کرسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرېخي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ورکړ. ظریف چې د وګده شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غصه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز آله ولې د ټایپ هومره په شوق په کېږدي. معروف ساپي ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتی ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمت چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله. رنگا پټدارا صادر غبرګ کړ. گرد وهلیو پایسو ته پرټکان ورکړ. له سلام ورسته یې وویل، مبارکی خو مهم نه دسته د معروف او زری په غوګونو کې لا هم شیبه مخ کې د موټر سایکل تیز اواز ثبتو. سمت په منډه ګیره لاس تیر کړ، ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نور یې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل، پوره دوه ماشه مې پرې ور کړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل. ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشهیي راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نش کېږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم. سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
پیاله نسکو روم ده تشوم خودن، نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن، نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن. تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما، زندان نڑو நடவோந்து நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின், ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின், பியாலே நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின்.
پیاله نسکور ونده تشوم خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے.